دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د دسمبر 8 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر وانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د امریکایي افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د لیدنو سربیره د قبایلي سیمو د کډوالو او په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي ورسره کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته مهم کتنه کړې ده نړیوال چاري مهم د پامنه دي غرزولې خو تر څو وړاندې وارو کوم مجید بابر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
ستړي مشي رومبه د مشال خبرونو سرټکی د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا قائم مقام استازي میرمن لورل میلر د پاکستان پوځي او سیاسي چارواکو سره ملاقات کړی دی د پاکستان د مردم شماري د ادارې مشر وايي هیواد کې سرشمیرنې ته تیاری نیولې دي په انډونیشیا کې راغلي دردلې شل کسان وجل دي اوس د مشال خبرونو تفصیل تیروت پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا لخوا قائم مقام ځانګړي استاد میرمن لورل میلر په اسلام آباد کې د پاکستان د سیاسي او پودي مشرانو ترڅنګ په دغه هیواد کې د افغانستان سفیر سره ملاقات کړی دی که هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او میرمن میلر د لیدنې په اړه تفصیلات نه دي ورکړي خو په یو لن بیان کې دومره ویلي دي چې دواړو خواوو په یو شمېر موضوعاتو خبرې کړې دي بل خوا د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې ISPR په یو مختصر بیان کې د میرمن میلر او د چیف آف اینڈ سٹاف د نوی چیئرمین زبیر محمود حیات ترمنځ د ملاقات خبر خپور کړي خو افغان سفیر په خپل فیسبوک کې پاڼه لیکلي چې د امریکایي پلاوی سره د افغانستان او امریکا پر اړیکو تفصیلي خبرې کړې دي د پاکستان د وفاقي مردم شماره ادارې مشر حبیب الله خان وایي چې د سپریم کورټ د حکم سره سم دوی د قبایلي سیمو ترڅنګ په ټول پاکستان کې د سرشمیرنې او خانه شمارې لپاره تیاری نیولې دي مشال لیډیو سره په خبرو کې ښاغلی حبیب الله خان زیاته کړه
بالکل او تیاریاں مونږ شروع کړی دي مخکې نه مونږ تیاریو صرف داغه مسله او چې فوج اویلیبل نه ایک دی اغي په وجہ باندې دا ډیلې شوی اوس اغي سره مونږ بیا رابطہ ساتل دی وای چې جی لیک غونډه کسان تاسو به درکلی شو او تاسو خپل تیاریاں شروع کړئ نو مونږ بیا اوس کار روان کړی دی اوس باقاعده دا جی تقریبا دو میاشتې دو نیم میاشتې لګي تقریبا
پاکستان کې د امنیتی حالاتو له امله د تیرو 13 کالونو مردم شماري او خانه شماري نه ده شوې خو سوره د مخکې د پاکستان سپریم کورټ وفاقي حکومت ته حکم ورکړی و چې د راتلونکي کال د مارچ 15 نیټې نه د غایني ضرورت پوره کړي دا ان له مخه هر 15 کال پس مردم او خانه شماري ضروری وي د قبایلی سیمو لپاره الیکشن کمشنر عنایت الله وزیر وایي چې د ټاکنو کمیشن د میدانې قرمې قبایلی سیمې د قومي اسمبلۍ په 8 حلقه هر وخت ټاکنو ته تیار دی خو پولیټیکل انتظامیه او سیمه کې پوځي چارواکي دوی ته اجازه نه ورکوي مشال لیډیو سره په خبرو کې ښاغلی عنایت الله وزیر زیاته کړه
کورم ایجنسی په دورې تلو او بیا ما کورم ایجنسی پولیټیکل ایجنټ سره دوباره خطو کتابت کوم د الیکشن کمیشن کیږي هغه پرسو کوم ما او ته چې دا ولې تاسو مونږ ته د ګراوند ریالټي کلیرنس ولې نه راکوي اوس هم مسایل نشته دی و چې دا مونږ سره چونکه آرمی دا مونږ ته اجازه نشي کولای ځکه چالتا وی چې یا ګړبړ مسلې شته
د 2014 کال په عامه ټاکنو کې په یاد حلقې کې د خراب امنیت لامل انتخابات ځنډول شوی وو او د تیرو څلورو کالونو د یاد حلقې ولس د عوامي نمائندګانو محروم دي په انډونیشیا کې د سمندر په ویخ کې راغلي دلدلې د دغه هیواد په اچي صوبه کې ودانې ړنګې کړې او لږ تر لږه شل کسان وژل دي د انډونیشیا ټي وي 1 ټلویزیون چینل ته د یادې صوبې قائم مقام ګورنر خاغلی سویدار مو د وژل شو کسانو د شمیرې پخلی کړی دی د دلدلې د مرکز سره نږدې سیمو کې بچو کسانو د خوندیتوب په مخه په هنګامي بنیادونو امدادي کاروایانې روانې دي د امریکا د جیولوجیکل سروې تر مخه د انډونیشیا د مقامي وخت مطابق نن سهار څخه د پاسه 15 بجې د دې راغلي دلدلې کچا پر ریکټر سکیل د انډونیشیا چارواکو د دې دلدلې له امله د سونامي یا سمندري طوفان راتلو امکان رد کړی دی د خبرونو تاسو د مشال لري اوري د سعودي عربستان یو عدالت ایران لپاره د جاسوسۍ په تور 15 کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده په سرخار ریاست کې دغه عدالت نور 15 کسانو ته د شپږو میاشتو نه واخلي تر 15 کالو پورې د قید سزاګانې هم ورکړي دي دا ښایي چې په سیمه کې لا کړکې زیات کړي تېره ورځ د مقدمې د اورېدنې پر مهال دوه نور تورن کسان بری کړل شوي دي خو د ایران د خارجه چارو د وزارت ویاند بهرام غسیمي په سعودي عرب کې د ایران لخوا د هیڅ قسمه جاسوسۍ خبره رد کړې ده د دغه سزا شوو کسانو په ډلې په سعودي عرب کې د ایرانی استخباراتو سره په ګډه د جاسوسي د کړای جوړولو، ایران ته د سعودي عرب د پوسټ په اړه د خفیه معلوماتو ورکولو، په حکومت کې د خپلو پلویانو د برتی کولو د هڅو، او د دغه هیواد په شیعه اکثریتي سیمو کې د بلوو د ملاتړ تورونه وو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل دغه صداګانې د بشري حقونو نه سخته سرغړونه او انصاف سره د ټوکو په نامه بللې ده. تیر ورځ ناټو او یورپی یونین په داسې حال کې د کلکې همکارۍ د یوې ایجنډې منظوري او په تعلقاتو کې د یوې نوې مهم دور انډیا ورکړې ده، چې د امریکا د نوي منتخب شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دغې سازمان په اړه نظر او خارجه تګلاره بي یقیني سره مخ ده. د ناټو سازمان د غړي هیوادونو خارجي وزیران په برسلس کې د ګاونډي هیوادونو د دفاع په زیاتولو، د سایبر بریدونو د مخنیوي، د اطلاعاتي جنگ او سمندري عملیاتو سره د مبارزې په یو پلان رضا شوي دي. د امریکا نوي منتخب شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په پیل کې وړاندیز کړی و چې که د ناټو غړي هیوادونه د دغه سازمان مالي بوج وانخلي، نو کېدای شي امریکا په دغو هیوادونو د بریدونو دفاع ونکړي. خو د ناټو سیکرټری جنرال جان سټولټنبرګ تیر ورځ وویل چې هغه په دې کلک باوري دی چې امریکا به د ترانس اټلانټیک تړون او ناټو سره ژمن وي او د یورپ امنیتي ضمانتونو په خبره به ولاړ وي. بلخوا د ناټو د غړي هیوادونو د خارجه وزیرانو سره په برسلس کې د خبرو نه پس د امریکا خارجه وزیر جان کیری ویلي دي چې په امریکایي حکومتي انتظامیه کې بدلون به د ناټو په اړه د ذمهوارو او غیر متدلدل ژمنتیا کې هیڅ بدلون رانولي. د مشال د خبرونو پای او سپتاسو د موسم حال او د کرن صوبې رابع اکرم خان.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ او 10 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ او 10 پیسې. یو درهم په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.10 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ 50 پیسې او په 28 روپۍ 55 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 1.60 پیسې او په 1 روپۍ 2.60 پیسې او په 1 پاکستانۍ روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانۍ روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له په پیښور بونو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 5 او زیات نه زیات 25، بنو کې 6 او 6.5 او په کوټه کې 2 او 3 شوي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له افغان او پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیز اړیکو او روانو چارو غږېدلې ده. خیبر پختونخوا اسمبلی د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د صوبې ته د بهرنیو هیوادونو او نړیوالو ادارو د چارواکو مخه نه نیسي. په افغانستان کې میشت د شمالي وزیرستان کډوال د پاکستان له حکومت ګیله کوي چې ورسره په وار وارې د بیا ستنېدو ژمنې کړې، خو تر اوسه یې ورته لاره نه ده پرانستلې تر څو دوی خپلو کورونو ته ولاړ شي.
موږ بربر د حکومت نه دا غوښتي دي چې موږ خپل وطن ته پرېږدو. او حکومت د وخت د ملي هیڅ څه غور فکر نه دی کړی، نو هیڅ څه سخت مصیبت دی او سخت مشکلات دي.
د پاکستان د مردم شماری وفاقي اداره وایي چې د فاټا په شمول په ټول پاکستان کې د سرشمېرنې تیاری نیولې دي چې 3 میاشتې وروسته په پلان کې ده.
داغه مسله چې فوج اویلیبل نو یک دی هغه په وجه باندې دا ډیلی شوی کار روان کړی دی. 2 میاشتې 2.5 میاشتې لګي تقریبا.
په کوټه کې د رضاکارو نړیواله ورځ ولمنځل شول. په دې اړه د ټولنې لپاره د رضاکارو پر ارزښت یو غونډه وشوه.
زموږ د ټولنې د مخکول د پاره تر کور د زوري شي سي دی هغه رضاکار دی کی زه وینه په کاری وینه ته په بازار کې نه سيخته رضاکار ور کوي.
پر دې سربیره د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو خبري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو خبرونه په ژوندۍ بڼه تاسو اوریدای شئ. که چیرې تاسو د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسی لري، نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدای شئ چې پته ده مشال رادیو .com. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی ځانګړي استازي لارل میلر په اسلام آباد کې د پاکستان پر سیاسي او پوځي مشرانو سربیره د افغانستان له سفیر سره کتلي او پر یو لړ موضوعاتو یو سره خبرې کړې دي. میرمن میلر تر هغه وروسته اسلام آباد ته سفر کړی چې په هند کې د افغانستان په اړه آسیا زړه کنفرانس کې پر پاکستان د ترهګرو د پاللو او د دوی پر ضد د ګام نه پورته کولو تورونه پورې سول. په دې اړه نور تفصیل زموږ خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په یو لنډ بیان کې په دې اړه ویلي چې اغلی میلر په بهرنیو چارو کې د هیواد د وزیر اعظم نواز شریف له سلاکار سرتاجي سره کتلي او په یو لنډ مسایلو ورسره خبرې کړې دي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ مطبوعات دفتر هم په همدې ورځ په یو بیان کې ویلي چې اغلی میلر د پاکستان د لوی درستیزانو د ګډې کمیټې له نوي ټاکل شوي مشر زبار محمود حیات سره هم کتلي او په دوه اړخیزو دفاعي اړیکو، امنیت او ستراتیژیک ثبات په ګډون یې په ځینو نور موضوعاتو سره بحث کړی دی. په عین حال کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي چې د افغانستان او پاکستان لپاره یې د امریکا له سرپرستۍ ځانګړی استازي سره لیدلي او په دوه اړخیزو اړیکو ورسره خبرې کړې دي. بیان په دې اړه مخکې کاږي په دغه لیدنه کې افغانستان او امریکای اړیکو اړوند موضوعاتو باندې تفصیلي خبرې وشوې. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغانستان او پاکستان له ځانګړي استازي سره د سرتاجي د لیدنو کتنو په اړه تفصیلات نه دي ورکړي، خو اغلی میلر تر هغې وروسته اسلام آباد ته سفر کړی چې دوه ورځې مخکې په هندوستان کې په آسیا د کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر پر پاکستان سختې نیوکې وکړې او دا هیواد یې ترهګرو په ملاتړ تورن کړ. سرتاجي چې په دغه کانفرنس کې د پاکستان استازیتوب کاوه د خپل هیواد په اړه د افغان ولسمشر څرګندونې افسوسناکې وبللې، خو د دې تر څنګ یې وویل چې پر نورو د تورونو پورې کول د مسلې حل نشي کېدی. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا سرپرستی ځانګړی استازي په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر کړی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تېرې میاشتې په 28 نیټه جنرال قمر جاوید باجوا د جنرال راحیل شریف پر ځای د پاکستان د پوځ نوی مشر وټاکه. د یادونه وړ ده چې د امریکا حکومت جنرال قمر جاوید باجوا ته د پاکستان د پوځ د نوي مشر د ټاکل کېدو په خاطر مبارکي ویلې وه او ټینګار یې کړو چې باید هغه ته وخت ورکړل شي سو پر کارونو مسلط شي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري یو وسو د خیبر پښتونخوا پر لور د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د قرارداد لاري د پاکستان او افاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې پښتونخوا صوبې ته د بهرنوي هیوادونو او نړیوالو ادارو د چارواکو مخه نه نیسي. په قرارداد کې ویل شوی چې صوبې ته د بهرنیانو د ورتګ لپاره د کورنۍ چار وزارت د اجازه تامي اخیستلو شرط ختم کړل شي. په دې اړه نور تفصیل پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان راکوي.
دا نه په مخام خیبر پښتونخوا اسمبلی د وفاقي حکومت د هغه کام غندنه وکړه چې د نړیوال ادارې یو لوړ پوړی چارواکي پښتونخوا صوبې ته په دې بنیاد د تلو اجازه ورنکړو چې هلته د امنیت وضع خراب ده. دا پښتونخوا اسمبلی د یو قرارداد په لار د وفاقي حکومت د غوښتنه وکړه چې پښتونخوا صوبې او په خصوصي توګه پېښور ښار ته د باراني هیوادونو لوړ پوړی چارواکي او نور سیلانیانو ته بغیر د دراتلو اجازت ورکړی شي. دا پښتونخوا سینیر وزیر او د جماعت اسلامی پارلیماني مشر عنایت الله خان چې دا قرارداد یې وړاندې کړو د اسمبلی غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د برتانیې د مالی مرستو او نړیوال پرمختګ ادارې ډی ایف آی ڈی کنټری ډایریکټر د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره دا ملاوېدو لپاره پېښور ته راتلو، خو د کورنو چارو وزارت لخوا ورته این او سی ملاو نشوه.
خیبر پختونخوا ته چې کوم بهرنی ډیلیګیشنز راځي نو هغه ډېر په مشکله باندې خیبر پختونخوا ته راتلو لپاره این او سی علی او دا شرط او دا پابندیانی قیود کراچۍ او لاهور ته خونیشته ده. حالانکه د امن او امان وضع چې د پټول ملک یو شانتی ده، صرف د خیبر پختونخوا سره د امتیازي سلوک کیږي چې هغه ته اجازه نه ملاویږي چې پروینشل کیپیټل ترې کم از کم د این او سی ختم کی چې وزیر اعلی سره څوک ملاویږي، د وزراو سره ملاویږي، د ایڈمنسټریټیو سیکریټریانو سره ملاویږي او که نه یې ختمی نو بیا دې لکه فیسیلیټیټ کوي سیکورټی او پروینشل ګورنمنټ ورکوي.
دغه شان په پښتونخوا اسمبلی کې حکومتي او مخالف ګوندونو غړو د وفاقي حکومت دغه ګام وغندلو او وی ویل چې لکه د نورو صوبو په شان خیبر پښتونخوا کې د هم نړیوال مرستندویه ادارو ته د کار کولو مکور کړی شي. د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې د برتانیې مرستندویه اداره ډی ایف آی ڈی په پښتونخوا کې د بیلابیلو ادارو سره مالی او تکنیکی مرستې کوي او باید چې د دې چارواکو ته بغیر د شرط تراتو اجازه ورکړي شي.
ڈی ایف آئی ڈی آگے ادارہ تھا چاہیے مختلف پہ ہیلتھ کے پا تانوں کے پا سکولوں کے پدے کے لگیا دی صوبائی حکومت سر ڈیر ہیلپ کئی او داغی او فد راضی او اگی چیف منسٹر سر ملاقات لراضی او سپیکر سر ملاقات لراضی او بیا وتا وفاقی حکومت این او سی نور کئی چیر دا حالات خراب دی او یا این او سی پکار دا یا نشو در کولے نو ڈیر زیات افسوس خبر ہے چ حکومت پخپل داخل کو تا دا بار خلکو تا دائم جوړ کئی چیر دا پیخور یا دا صوبے حالات خراب دی
دا پختونخوا اسمبلی دا هغه بل ورځ په شان د بند شناختی کارتونو به حق لا تود باز وکړو او دا یو قرارداد په لارې وفاقي حکومت ته غوښتنه وکړه چې د پختونخوا زرګونو خلکو بلاک کارډونه دې زر تر زره خلاص کړي شي ګنی بیا به د صوبې خلک اسلام آباد کې د دې په ضد احتجاجي لارون کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري اوس هم زو د قبایل پر لور د افغانستان په خوست، پکتیا او نور سیمو کې میش د شمالي وزیرستان کډوال د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی د خپل سیمو ته ستنه کړل شي. دوی وایي چې د پاکستان حکومت ورسره په وار وار د بیا ستنېدو ژمنې کړي خو تر اوسه یې ورته لاره نه ده پرانیستلې تر څو دوی خپلو کورونو ته ولاړ شي. کډوال مشال رادیو ته دا هم ویلي چې د بیا تک پر مهال دوی ته اجازه ورکړل شي چې خپل سامانونه هم له ځان سره یوسي. نور حال د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیره کوي.
د افغانستان خوست نه د ټلیفون د لارې ناصر خان مشال ته وویل حکومت نه په بیا بیا د واپسې غوښتنه کړې خو څومره وعده چې ورسره شوې عملی کی گینا او دوی دی خپل وړنګو خینو ته پریک دی.
موږ بربر د حکومت نه دا غوښتي دي چې موږ خپل وطن ته پرېږد او حکومت د اوس پیر دی موږ هیڅ څه غوړ فکر نه دا کړی او هیڅ څه سخت مصیبت کې د سخت مشکلات کې یا ورته نه بس دا خبر نه دي چې نن درې میو سبو درې میو خدای پیر چې د کیمو وادي مې سره شوی دي د ټول په دروغه دي.
یو بل کډوال بلبل چې افغانستان لمن سیمه کې میشته دی وای چې نور په کډوالۍ کې تنگ شوی او خپل اچ په مختلفو لارو راځي نو پلارو لوټلې شي
څنګه نو کاروباري نه ستا نه څغار ستا د انګیرا د پګټر نه وخلي په یوه زر وخلي بازي پینګا سلا وخلي بازي پر دوه تک شراولي اغا زر زر پر نه وخلي په کاس زر ته غولي خاص کر موږ د پاکستان حکومت ا درا تیل د پرشن دی چې سر تا ورسه د پاوزا بوندي تا ورسه د نشته خپل وطن ته واپس کو.
ملک غلام خان مداخل چې د کډوالو د ستونزو حل لپاره مخ پوړان دی وی وای چې د غلام خان لارې تجارت لپاره خلاصول وړاندې دي په یاد لارې کډوال راوالي او کډوالو ته په واپسۍ کې د سامانونو نه راوړلو ویلې شوی چې بغیر د سامانونو باندې څنګه دلته ژوند وکړي.
هغه سره گاډی دي، هغه سره زناور دي، کدی چې دا جزات ورنه کوئی خلک ته لوی غټ نقصان ورسېد آ خلک له کډ بورا زر باز په پرشن دي په وکی چې دا دا ویلې شوی دي چې تاسو به گاډی نه ورولای ته سره چې کیم زناور دي یا موشن دي دا نه ورولای باندې تمتم دي خلک ته جزات ورکو.
کلام چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نو پختل نو دوی وویل
د افغانستان کې کوم زمونږ علاقائی خلک دي لا غوسر زمونږ جرګه شوی دا مشران راغلی وو هغه ته مونږ دا ویلې تقریبا درې څلور میاشتې مخته مونږ رجسټریشن دوی کړی وو هغه کې دوی نظر پنځه سوه دي لا هغې بعد ټایم ډېر زیات تیر شوی دی نو خلک په یوه بله لاره باندې دلته ځانونه رسولی دي. هغه ته مونږ دغه درخواست کړی وو مشرانو ته چې تاسو واپس بیا ولاړ شئ نوی لمون سره نوی لیستونه راکړي در روان هفته مونږ دوی ته ټایم ورکړی دی چې د هغې مطابق مونږ تیاریان یو.
کډوال غوښتنه کړي چې زر تر زره دې د دوی واپسې عملي کړي او د کډوالۍ پر وخت دوی نه خپل سامانونه په سیمو کې پاتې شوي چې اوس یې په افغانستان کې د استوګنې لپاره نوی د ضرورت سامانونه اخستي سو په واپسۍ کې دوی ته د ضرورت خپلو سامانونو راوړلو اجازه هم ورکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
اس موږ غلا مشال رادیو څخه اوریده. خبر پرتنخوا گورنر د ګل پورز په افار پېښور در ادمخیل کې د فاټا یونیورسيټي د لومړي تعلیمي کال پرانسته وکړه. د یاد پونتون وایس چانسلر محمد طاهر شاه مشال رادیو ته ویلي چې په هنتون د بنیادی اسانتیاو لکه مستر مختی حکومت ور سره د دغه ستونزو د هواري اجمنې کړې دي. په پېښور کې د مشال رادیو خبريال ځلاند سفتی له شاغلي طاهر شاه سره مرکه کړي او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې په هنتون کې څومره څنګه فعال دي او د زده کوونکو شمیر یې څو دي.
تقریباً 76 چیپٹر اسٹوڈینٹس سلور هم شروع شي او باقاعده دغه شروع شوي دي کلاسونه وره شي
دغه چې کوم شپګو یاز د کوم کې دي کې جنہ کوم مشترک یوازې لکان دي
نه دي کې فلحال کو لکان دي دا در جنہ کو سفارم نو راغله کو مې دې بل کال نه ان شاء الله جنہ کوم هم داخله بل شروع شي
اوس چې تاسو رقم دا سلور سانګي دي دا ډپارټمنټس چې کوم دي دا روان کال دې کې څه نوې اضافي امکان شته
بالکل دا کمپیوٹر کمپیوٹر سائنس او آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کولاول غواړو نیکسٹ ایئر نو هغه شروع شي مونږه چې د نو غیره پر کمپیوٹر لیب او لایبرری هم تقریبا یو دو میاشتو کې به دا کمپلیټ شي مکمل به شي نو کافی سہولتونه به دغه نو زمونږ سټوډنټس ته کمپیوټر سینس کې لایبرری سینس کې ملاوي شي
بل بل نیو یونیورسٹی دا سس قسمه مسلې لري تاسو ته صد فندونو کمی یا بل سو
نه نه مسلې خو ډېری دي فندونو کمی خو خیر دومره نیسو سٹارټ کې خو موږ سره دومره د غشته دي چې هغه مسله نه ده ان شاء الله غو چلیږي خو موږ ته مسله دلته چې کوم مسائل دي هغه چون کې داسې اېز نه داسې ده چې هلته کې بجلی بالکل نه وي موږ خپل دغه جنریټر استعمالو لګیا یو اوس کوشش وکړم چې سولر سیستم هغه څه دغه ځالو او یو فیډر ما منظور کړی دی د غینا ټیسکو نه هغه دا ته کړی دی خو هغه منه هم لږ وخت لګي دا څه یو پوه چې نو په مسلې دی دلته او په نشته دی
بل ظاهر شاه سی تاسو سوې نه د فاټا یونیورسيټي راتلونکې ته کم ځوانان راځي د قبایلی سیمو پاغي کې سم نه جس موجوده سره ټیلنټ ته پکی
دا خو جی ډېر ټیلنټډ مالکان دي ډېر د غدي کوم چې نور یونیورسيټو کې موږ سره مزخل پروفیسور پاتې شي زموږ سټوډنټ پاتې شي دي دې کې ډېر لوی ټیلنټ دی خو دا ټیلنټ چې دی دا یو صحیح لار باندې دی کوم دا کول دي چا چې د دې ټیلنټ نه فائدہ دا څه واخیسته چې دې ته اعلی تعلیم او دغه ورکی نو زما خیال دی چې دا ټول سیمه چې قبایلی سیمه ده زار ان شاء الله دې کې به تعلیم او روشنی چې به هر طرف ته لاو شي
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري دا پاکستان د مرد مشماري وفاقي د رواج د فاټا په شمول په ټول پاکستان کې د سرشمیرنې تیاری نیولې دي چې درې میاشتې وروسته په پلان کې ده یاد ادارې د خبره تر هغه وروسته مشال رادیو ته کړې چې د پاکستان سپریم کورټ د تیر زیارت په ورځ د پاکستان وفاقي حکومت ته حکم وکړي چې ژر تر ژره په هیواد کې سرشمیرنه وکړي په دې اړه نور تفصیل له مجید بابا راوړو
د پاکستان سپریم کورټ وفاقي حکومت ته حکم کړی دی چې پټول پاکستان کې د سرشمیرنه وکړي دا چې د دغه هیواد د سرشمیرنې وفاقي اداره د دې لپاره تیار ده او کنه د دې پوښتنې په ځواب کې د یادې ادارې وفاقي کمشنر حبیب الله خان مشال ریډیو ته وویل
بالکل او تیاریانه مونږ شروع کړی دي مخکې نه مونږ تیار یو صرف داغه مسله او چې فوج اویلیبل نه و ټیک دی هغه په وجه باندې دا ډیلی شوی اوس هغه سره مونږ بیا رابطه ساتلې ده دی وایي چې جی لیک غونډه کا تاسو به درکلی شو او تاسو خپل تیاریانی شروع کړئ نو موږ بیا اوس کار روان کړی دی اوس باقاعده دا جی تقریبا دو میاشتې دو نیم میاشتې لگی تقریبا تاسو خو موږ سره مطلب دا اشته ده 1,67,000 بلاکونه دي د پاره کسان موږ ته په کار دي نو اوس په څنګه د آرمی والا سره چې دي کنه د فائنل دا بیټینګ کوو او دی بیا موږ ته نمبر او خای لیکن نو څه پوره موږ دا فائنل فیګر چې دي دا نه دي شیر کړه دا سیویلین سایډ باندې دا استاد نو دی خلک چې دي داخلو ول
په قبایلی سیمو کې د تیرې یوې لسیز راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري چې لوجي په لکونو کورنۍ به کور شوې دي دا چې یاد اداره په قبایلی سیمو کې به هم سرشمیرنه ترسره کوي او کنه حبیب الله خان وای هر هغه سیمه چې د پاکستان په عملدارۍ کې شامل ده که قبایلی سیمې دي او کنی م قبایلی سیمې دي هغه ټولو کې به موږ سرشمیرنه او خانه شماری کوو دغه سرشمیرنې چې د عین لمخه هر 15 کال پس کول ضروری وي د 13 کالو راهیسې نه دي شوي دا چې سرشمیرنې نه کول د هیواد په اقتصاد او ترقیاتي پرمختګ څومره اغیز پرې باسي د دې پوښتنې په ځواب کې د بلوچستان صوبایي حکومت لپاره اقتصادي سلاکار ډاکټر قیصر بنگالی وای چې د ریاستونو د ریښتونی پرمختګ لپاره سرشمیرنه د ملا د تیر همره اهمیت لري
د اقتصادي منصوبه بندی لپاره تر ټولو مهم اعداد شمار وي اوس لمر سره چې کومه شمیره موجوده ده هغه تقریبا 40 کال زړه ده او د هغې پر بنیاد د پاکستان د ترقی او اقتصادي منصوبه بندی کیږي اوس که مردم شماری وسی او لمر سره تازه اعداد او شمار راسی نو د ملک د ترقی او اقتصادي پرمختګ په اړه به موږ د موثری منصوبه بندي جوړولو جوګه سو.
د تیر زیارت پور د پاکستان د سپریم کورٹ د چیف جسٹس انور ظہیر جمالی په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ د ازخود نوټس نه پس حکومت ته حکم کړی وو چې په ملک کې د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره سشمیر ندی زر تر تر وکړي. وفاقي حکومت په جواب کې سپریم کورٹ ته ویلي دي چې د راتلونکي کال د مارچ د میاشتې په 15 نیټه به دا سرشمیرنې شروع کیږي او د مئی په 15 نیټه به سرته رسیږي.
دا مشال ریڈیو دا
زموږ غل مشال رادیو خاوري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وايي په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د غیرت په نامه وژنې زیات شوې دي. یادې اداره وايي د غیرت په نامه وژنې په خوا یوازې له کلیوالو سیمو ریپورت کېدلې، خو اوس له ښارونو څخه زیات ریپورت کېږي چې د اندېښنې وړ خبره ده. هلته پاکستان حکومتي چارواکي وايي د ښځو د حقونو یقیني کولو او د هغوی پر ضد د تشدد ختمولو لپاره پر بیلابیلو قوانینو جوړولو کار کوي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا جمال په دې راپور کې واوري.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن وای په پاکستان کې پتیرو دریو کالونو کې د غیرت په نامه وژنو شاوخوا 2000 پیښې رپورټ شوې دي. د ایچ آر سی پی مشر زهرا یوسف وای د غیرت په نامه وژنې د پخا په پرتلا زیاتې شوې دي او سږ کال تر ټولو زیاتې له خیبر پختونخوا او پنجاب رپورټ شوې دي.
دا 2000 شمیره له ټول پاکستان ده. د غیرت په نامه وجنې تر ټولو زیاتې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې رپورټ شوې دي. البته په بلوچستان کې د میډیا د رصد نه لرلو له وجې له هغه ځای موږ ته څه ډېر راپورونه نه دي راغلي. په خوا به د غیرت په نامه پیښې د کلو نه رپورټ کېدې، خو اوس ته د پېښور، لاهور، ایبټ آباد، ملتان او کراچۍ په څېر ښارونو نه ډېرې مخه ته راځي.
په سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې دی اویکننګ د وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې سږ کال تر جولای میاشت پورې یوازې په سواد کې 9 ښځې د غیرت په نامه وشل شوې دي. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې خویندو کور مشره مریم بیبي وایي په پاکستان او په ځانګړي توګه خیبر پختونخوا کې د قوانینو نه عملي کېدو له وجې د غیرت په نامه وشنې او د ښځو پر ضد د تشدد پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. سکال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت د غیرت په نامه وژنو ضد قانون منصور کړ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي نگینا خان بیا وایي دوی دا مهال د ښځو حقونو خوندي کول لپاره پر هغه بل بیا کار پیل کړی دی چې د وروستیو کې اسلامي نظریاتي کونسل ته د مشورې لپاره د لیږلو وروسته رد شوی وو.
ډومېسټک وایلنس بل چې کوم دی هغه پایپ لاین باندې دی، نو هغه واپس چې کوم دی هغې باندې مونږ کار لګیا دی، هغې باندې کېږي چې څنګه پوره کوشش هم دی چې مونږ دې ټنور کې دا بل پېښ کړو. آنلاین رپورټ هم چې کوم دی مونږ هغه سیستم یو شروع شوی دی چې مطلب کو فرض کتانې ته یو کس نشي تلین، آنلاین هم خپل اف آی آر درج کولی شي. نو دې سیزونو سره خامخا لږ ډېر چې کوم دی سیزونو کې کمی راځي، بجلی به موجود به وي، داسې پوره ختمېدل خو ډېر ټایم واخلي.
سږ کال په جولای میاشت کې په پنجاب کې پاکستانی نژاده تانوی سمیا شاهد په مبینه توګه د غیرت په نامه وشل شو. او هم په دغه میاشت کې په ټولنیزه میډیا شهرت ترلاسه کوونکی کندیل بلوچ د غیرت په نامه وشل شو. که څه هم د ګل پاورس د ملتان ضلعي عدالت د کندیل بلوچ په مقدمه کې د هغې د ورور په شمول په دریو کسانو د وژنې جرم عاید کړی، خو د پنجاب ټولنیزو چارو وزیره فرزانه بټ وایي د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت د ښځو د تحفظ لپاره د وړاندې په څیر نور قوانین هم جوړول غواړي، خو ځینې خلک یې خلاف ورزي کوي.
د پنجاب حکومت تل د ښځو حقونو لپاره د قوانینو منځورولو هڅې کړې دي، خو له بده مرغه په دې وات کې ډیر خندونه دي. موږ خو لمړی یوازې اسلامي سختري ته کسان دی برخه کې خندان ګڼل، خو د ښځو د تحفظ او حقونو په لار کې د ټولنې ځینې عام سړي هم رکاوټونه دي. زموږ د ټولنې سړي نه غواړي چې ښځه هم پرمختګ وکړي.
په پاکستان کې په 2015 کال کې د غیرت په نامه وژنو سکم 1100 پیښې رپورټ شوې دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ زموږ غله مشال رادیو خاوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. د غرمې 12:00 بجې سوی مجید بابر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
تیر اوس پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا لخوا قائم مقام ځانګړي استازي میرمن لورل میلر په اسلام آباد کې د پاکستان د سیاسي او پودي مشرانو ترڅنګ په دغه هیواد کې د افغانستان سفیر سره ملاقات کړی دی. د پاکستان د وفاقي مردم شماره ادارې مشر حبیب الله خان وایي چې د سپریم کورټ د حکم سره سم دوی د قبایلي سیمو ترڅنګ په ټول پاکستان کې د سرشمیرنې او خانه شمارې لپاره تیاری نیولې دي. د قبایلی سیمو لپاره الیکشن کمشنر عنایت الله وزیر وایي چې د ټاکنو کمیشن د میندنۍ کورمې قبایلی سیمې د قومي اسمبلۍ په 8 حلقه هر وخت ټاکنو ته تیار دی، خو پولیټیکل انتظامی او سیمه کې پودي چارواکي دوی ته اجازه نه ورکوي. په انډونیشیا کې د سمندر په تل کې راغلي دلدلي د دغه هیواد په اچي صوبه کې ودانۍ رنګې کړي او لږ تر لږه 40 کسان یې وژلي دي. د امریکا د جیولوجیکل سروې تر مخه د انډونیشیا د مقامي وخت مطابق نن سهار 6:15 بجې د دې راغلي دلدلي کچه پر ریکټر سکیل 6.4 وه. د سعودي عرب یو عدالت ایران لپاره د جاسوسۍ په تور 15 کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. په سرخار ریاض کې دغه عدالت نور 15 کسانو ته د شپږو میاشتو نه واخلې تر 22 کالو پورې د قید سزاګانې هم ورکړې دي. دا ښایي چې په سیمه کې لا کړکېچ زیات کړي. خو د ایران د خارجه چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمي په سعودي عرب کې د ایران لپاره د جاسوسۍ خبره رد کړې ده. تیر ورځ ناټو او یورپی یونین په داسې حال کې تر خپل مینځ د کلکې همکارۍ د یوې جنډې منظوري او په تعلقاتو کې د یوې نوې مهم دور غوښتنه کړې چې د امریکا د نوي منتخب شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دغه سازمان په اړه نظر او تګلاره د غیر یقیني حالاتو سره مخ ده. د صحت په اړه د حکومت یو ډلې تیر ورځ ویلي دي چې د هند انتظام لاندې کشمیر کې هغه مظاهره چیان چې په ډزو ژوبل شوي دي، هندي امنیتي سرتیرو هغوی ته د روغتیا د سهولتونو ورکولو لپاره د ورتللو امبولانسونو او نورو ګاډو مخه نیولې.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي، راځي چې ورته غوږ شو.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د دیامیر باشا ډیم فاینانسینګ پلان اصولي منظوري ورکړې ده او تفصیلاتو تر مخه په پروژې باندې راتلونکي کال تر اخیره کار شروع شي. ورځپاڼه لیکي چې د ډیم لپاره یو سمري په 2018 کې هم منظوره کړې شوې وه او 2019 کې پرې د کار پرانیسته هم کړې شوې وه، خو ډیم له عملی شکل ورکولو لپاره څه واضحه او ګټور ګامونه نه دي پورته کړې شوي. ورځپاڼه لیکي چې تر څو د موجوده حکومت تعلق دی نو د توانایي په څانګه کې د ګامونو څخه انکار نشي کېدی، خو تر اوسه د موجوده حکومت د اقداماتو هم څه زړه پورې نتیجې نه دي راوتلي، ځکه چې اولس اوس هم د لوډ شیډنګ او زیات بیلونو د ستونزو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي چې ښه به دا وي چې وزیر اعظم نواز شریف د نوو منصوبو سره سره په موجوده صورتحال کې بهتري راوستو لپاره د حالاتو جایزه دی واخلي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې ملک د توانایي د بحران سره مخ دی نو مرکز سره سره صوبو له هم خپل کوششونه تیزول پکار دي او د باشا ډیم نه علاوه نورو وړو منصوبو دی هم زر تر زره کار سر ته ورسوي چې ورسره د اولس ستونزې راکمې شي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د امریکا نوی ټاکلې شوې انتظامی د کشمیر شخړه تسلیم کړې ده او ویلي دي چې نوی منتخب صدر ډونلډ ترامپ د پاکستان او هند ترمنځ او یا کاله پخوانی ستونزه حل کولو لپاره تیار دی. ورځپاڼه لیکي چې د نړیوال امن او د سیمې سلامتۍ لپاره دا یو مهم پرمختګ دی. ورځپاڼه لیکي چې ډونلډ ترامپ د کشمیر شخړه د ځایي اولس د خواهشاتو مطابق حل کړي نو نه به نه صرف د یو ښه رهنما په توګه یاد وساتلې شي، بلکې دا سیمه به د تباهۍ نه هم بچ شي. مشرق ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د امریکا لخوا وړاندې هم دا قسمه پیشکش شوی وي، خو په سنجیدګۍ سره پرې عمل درآمد نه دی کړی شوی. ورځپاڼه لیکي چې امریکا له پکار دي چې د سیمې حل کېدونکو مسلو کې د دلچسپي واخلي او د پاکستان او هند ترمنځ د یو سالس کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا اونۍ په ایشیا کې نوې ویبپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله کې لیکي. افغان طالبان غواړي چې د دغه هیواد له حکومت سره ډزبندي وکړي او دواړه خواوې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جنگ ته پاملرنه وکړي. بلخو ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې جنوبی سودان ته د ملګرو ملتونو په 1600 ځواکونو کې چین هم خپل پوځیان لیږل دي. د دې دوار لیکنو مهم ټکی د تزمش همکار منور شاه وړاندې کوي.
This week in Asia یادونه په ایشیا کې نومې وپانی و مقاله خبره کړې لیکي د افغان طالبانو یو کمانډر ورته ویلي دوی د افغان حکومت سره دزبندې کول غواړي چې دا راز دواړه خواوې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف موثره کاروایان وکړي. د کمانډر ادعا کړې چې په دې اړه خبرو اترو کې په خپل غډون کړی دی. وپانه لیکي چې افغانستان کې طالبان ځان لپاره د افغان حکومت په نسبت داعش لویا دښمنه ډله ګڼي او دغه وجه ده چې د لړکې سیاسي مصلحتونو ته غاړه ږدي. داعش د خراسان په نوم په ننګرهار ولایت کې ځان ته ځای پیدا کړی. دا راز یاده ډله په غزنی او زابل ولایتونو کې هم فعاله شوې ده او په دې وروستیو کې یې په کابل کې خونړي ځانمرګي بریدونه ترسره کړي دي. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبری ایجنسی خپل یو ریپورت کې وایي چې جنوبی سودان ته ملګرو ملتونو 316 ساعتي ځواکونه استولې چې پکې 140 چینی پوځیان هم شامل دي. دا ګام د جنوبی سودان امنیت ته په داسې حال کې د چین ژمنتیا سرګندوي چې په تیر اوړي کې هم په دغه هیواد کې د چین دوه پوځیان وژل شوي وو. یاد پیخه چې د جنوبی سودان سرخار جوبا کې رامسته شوی و پکې د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو گاډې پر راکټ لانچر وشتل شوی و او پکې د چین نور 15 پوځیان جوبل شوی هم و. چین په نړیواله کچه د خپل شهرت لپاره د پیخه ډیره پورته کړې و. چین دا وخت د ملګرو ملتونو له 15 مستقل غړو هیوادونو زیات 1600 ځواکونه په جنوبی سودان کې پر ځای کړی دي. ایسوسییټډ پریس لیکي چې اوس هم چین په نړۍ کې د امنیت ټینګولو لپاره ملګرو ملتونو ته د پوځیانو ورکوونکو هیوادونو په فهرست کې په 12 نمبر دی او پاکستان ترې په دې برخه کې وړاندې دی. د ملګرو ملتونو په یو لویه غونډه کې د چین ولسمشر شي جینګ پینګ ویلی وو چې په نړۍ کې د 1600 ځواکونو لپاره به د 8000 پوځیانو یو ډله هر وخت تیار ساتي، خو نوموړي په دې هکله نور تفصیل نه و په ډاګه کړی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په سر شار برسلز کې د افغانستان پر وضعیت او یو شمیر نورو مهمو چارو خبري کوي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان استازیتوب د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی کوي. دا غونډه چې پرون پیل شوه په اړه نور معلومات زموږ خبريال احمد شیبر کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا خبرې په داسې وخت تر سره کیږي چې په افغانستان کې وضعیت لا هم کړکې چندې. جان کیری تیر ماشام د بلجیم په مرکز بروکسل کې وویل
الایانس ممبرز ویل اوسو میټ وذ افغان فارن منیسټر ربانی ان اورډر ټو ډیسکس د پروګرس اف
د ناتو غړي او شریکان به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره هم غونډه وکړي. دوی په دغه څناتر د ماموریت ته پرمختګ پر لارو چارو خبري وکړي او د دې پر اړتیا به وشخیږي چې د اوش محل په مخه پر افغان امنیتي ځواکونو پانګونه په یوه داسې چاپیریال کې زیاته کړي چې لا هم کړکې چن او بے ثباته دی. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم ویلي وو چې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی په افغانستان کې د قطب ناتر د ماموریت له عمومي قمندان جان نیکولسن او په افغانستان کې د ناتو له ملکی استازي اسماعیل آراماس سره به د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. ستولتنبرګ په ورته وخت کې انتظار دی چې په افغانستان کې به د اصلاحاتو په برخه کې یو راپور په نننۍ غونډه کې ترلاسه کړي. د ناتو عمومي منشي وویل چې دا اصلاحات د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او سوکالۍ لپاره ضروري دي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې په نننۍ غونډه کې به ناتو او شریکان له افغانستان سره د ناتو ژمنې نه وکړي. د ناتو عمومي منشي په پولند کې د ناتو د مشرانو د غونډې ژمنو ته اشاره کوله. د ناتو مشرانو د جولای په 8 او 9 په ورسا کې ژمنه کړې وه چې د غوڅ ملاتړ ماموریت به تر 2014 کال وروسته ادامه پیدا کړي. له افغان ځواکونو سره به د 2000 کال تر پایه مرستې وکړي او د افغانستان له حکومت سره به اوږدمهاله مشارکت ولري. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم وسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو
لمشال رادیو
روچرز خبری اجانس لیکي افغان او امریکایي ځواکونه تر ډېره د داعش په مخنیوي کې بریالي ښکاري، خو بیا هم د دې ډلې د پیاوړي کېدو ویره پر ځای ده. اجانس یاتوي د پوځي عملیاتو له کبله د داعش جګړمار اوس کونړ ولایت ته اوښتي او هڅه کوي چې د ځای خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. د دې راپور تفصیل به عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړي.
رایټرز خبری اجانس وایي که یو خوا افغان او ناټو ځواکونه د طالبان پر ضد د افغانستان په مختلفو سیمو کې عملیات کوي، خو د اسلامي دولت وسله والې ډلې په ممکنه توګه سر راپورته کولو چارواکي او امریکایي فوج خبرداره کړی دی. اجانس لیکي په افغانستان کې اسلامي دولت وسله والې ډلې د داعش په نامه پیژندل کیږي او مهم مرکز یې ننګرهار ولایت او د نورستان جنوبي برخې دي، خو افغان استخباراتي چارواکي وایي په دې وروستیو کې د داعش پر ضد عملیاتو له وجې د دې ډلې یو شمېر جګړهمار اوس کونړ ولایت ته اوښتي دي. چارواکي زیاتوي د داعش بیلابیلو هیوادونو سره تړاو لرونکو جګړهمار د کونړ په هغو برخو کې میشتي چې ورته امریکا د مرګ کلی وایي. دلته یو شمېر امریکایي عسکر وژل شوي وو. د کونړ یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط رایټرز خبري اژانس ته ویلي د داعشانو کورنۍ هلته شته خو په آزاده نه ګرځي او یوازې په جماعتونو کې ښکاره کیږي. نوموړي زیاته کړې چې دغه داعشان د ځایي خلکو د ملاتړ او د ځوانانو د برتي کولو هم هغه سي طریقې کار خپل کړي چې په ننګرهار کې کړی وو. خو اژانس وایي تر اوسه پورې افغان ځواکونه د داعش په مخنیوي کې بریالي شوي، خو بیا هم د پیاوړي کېدو خطر شته. افغان حکومت هڅه کوي چې ځایي بانفوزه کسان وهڅوي چې خلک راضي کړي چې د داعش په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. رایټرز د دې مثال د نورستان د بانفوزه والي حافظ عبدالقیم ورکوي چې په دې وروستیو کې د غریزو سیمو سفر کړی وو. نوموړي هلته له خلکو سره لیدلي او هغو ته ویلي چې که داعش او که طالبان دي، دواړه بېلارې خلک دي او غواړي د دوی مذهبي قدرونه یا انانات له منځه یوسي. نوموړي پر خلکو غږ کړی چې د داعش پر ضد جګړه د دوی په لومړیتوبونو کې ده.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار د ورتګ لپاره تیاری لري او کچیر دغه ولایت د حکمتیار د ستنېدو پریکړه وسی دوی به هرکلی وکړي. یوې کره سرچینې چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې پرون مشال رادیو ته ویل چې د حکمتیار کورنۍ ننګرهار ته رسیدلې او هغه به هم په راتلونکو ورځو کې ورسي. خو د افغان ولسمشر سلاکار او له اسلامي حزب سره د حکومت د سولې د موافقې د تطبیق د ګډ کمیسیون مشر محمد اکرم خپلواک وایي د حکمتیار د سندو لپاره ځینې سیمې په نظر کې نیول شوی خو ورسی پریکړه نه ده شوی. په دې نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیاڼی وای دا لانه د څرګنده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار به د ولایت تستنیږي، خو کچېری داسې پریکړه وشي دوی هرکلی ته تیار دي. ښاغلی خوګیاڼی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې یو رسمي پلاوی له کابل ورغلی و چې د حکمتیار او د حزب اسلامي د کډوالو د ستنېدو پر شرایطو یې خبرې وکړې، خو د نهایي پریکړې په اړه لا معلومات نه دي ورسېدلي.
دا به وروسته څرګندېږي چې د هند اسلامي امیر په ننګرهار کې پاتې کېږي په کومبل ولایت کې. ولې که ننګرهار ته راشي د ننګرهار ولسونه د ننګرهار اداره به هر ډول هرکلی وکړي، او هغه چې په ادارې پورې اړوند دي چمتواله نیولی. کوم کمیسیون چې ټاکل شوی د حزب اسلامي افغانستان او د حکومت ترمنځ د تفاهم لیک د تطبیق کمیسیون چې دی چې قسم د بېلابېلې کمیټې لري چې یوه کمیټې د کډوالو اړوند ده، همدې موغه چې یوه برخه د کډوالو هم وه دوی هم کار پیل کړی دی. د اړوندو ادارو سره په ننګرهار کې د غلط مفام سره تخمدي کار کوي.
د ننګرهار د والي ویان د حزب اسلامي اړوندو ستنېدونکو کډوالو د شمېر او نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو یوې کره سرچینې چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط له ازادي راډیو سره خبرې کولې پرون وویل چې د ګلبدین حکمتیار د کورنۍ غړي ننګرهار ته ستانه شوي او خپل حکمتیار به هم په څو ورځو کې هغه ولایت ته ورشي. د دې سرچینې په حواله په ننګرهار کې د حزب اسلامي د مشر د ورتګ لپاره تیاری روانه ده او د هغه د استوګنې لپاره ځای هم په نقشه سوی دی چې کار ورباندې روان دی. د سرچینې زیاته کړې چې ښاغلی حکمتیار به یوه موده په ننګرهار کې میشت وي او بیا به کابل ته ولاړ سي. خو د ولسمشر سلاکار او له اسلامي حزب سره د حکومت د سولې د موافقې د تطبیق د ګډ کمیسیون مشر محمد اکرم خپلواک وایي چې د حکمتیار د ستنېدو لپاره مختلفې سیمې په نظر کې نیول شوي او وروستۍ پریکړه د حزب اسلامي د استازو په لاس کې ده.
د افغانستان اسلامي حزب امیر به لکم په کومو ولایتونو کې یو له ولایتو څخه خپل حضور پیدا کړي او لږ ځای به بیا کابل ته تشریف راوړي. احتمالا ځینې ولایتونه شته چې کېدلی شي فیصله نهایتا به د افغانستان د اسلامي حزب د تنظیم سره وي چې د یو امیر په کوم ولایت کې حضور پیدا کوي. تر اوسه پورې موږ پر دقیق کار نه شته. موږ ورته خپله تیاری هم په جنوبي ولایتو کې او هم په مشرقي ولایتو کې کاملا د افغانستان اسلامي جمهوریت آماده ده چې د دوی خارکلای وکړي.
ښاغلی خپلواک په دې اړه بې خبري څرګنده کړه چې د ګلبدین حکمتیار د کورنۍ یو شمېر غړي ننګرهار ته ستانه شوي. هغه وویل چې ښاغلی حکمتیار شای په موقت ډول یو ولایت ته ستون شي او له هغه ځایه به بیا کابل ته ځي او د خپلواک په وینا د نورو مشرانو په توګه به خپل سیاسي فعالیت او ټولنیز ژوند ته دوام ورکوي. د ولسمشر سلاکار او له اسلامي حزب سره د حکومت د سولې د موافقې د تطبیق د ګډ کمیسیون مشر محمد اکرم خپلواک زیاته کړه چې د هر افغان د امنیت ټینګول د حکومت مسولیت دی او د ګلبدین حکمتیار لپاره د ښه امنیت لپاره پشپړ ډاډ لري. د هغه په وینا د حزب اسلامي د یو شمېر بندیانو پر خوشي کېدو هم کار روان دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
از مجاغ لمشال رادیو خاوری ده هندوستان په امریتسر کې څو ورځې مخکې د اسیا زړه کانفرنس کې افغان او هندي چارواکو یو ځل بیا پر پاکستان تورونه پورې کړل چې ترهګري ضد پالیسي یې په دوه مخیتوب ولاړه ده. اسلام آباد دا تورونه ردوي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هنار بانی کر مشال رادیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې پاکستان باید د افغانستان خبرې جدي واخلي او کابل دې د تورونو پر ځای مسایلو ته د منطقي او ستراتیژیک حل پیدا کولو کوشش وکړي. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
څو ورځې مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی هند کې د آسیا زړه کانفرنس کې وویل چې پاکستان دې په خپلو وعدو عمل وکړي. د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د همدې غونډې وروسته خبر اعلان وویل د ولسمشر غنی خبرې خفه کوونکي خو د پوهېدو وړ دي. د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هینا ربانی کر مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې کله تیر کال ولسمشر غنی د حمید کرزی پر ځای د واک چارې سنبال کړې نو پاکستان ته د سفرونو په کولو سره د طالبانو د ختمولو په خاطر د خو اړیکو تمه درلوده خو اسلام آباد د ترهګرو ځپلو کې پاتې راغی.
کابل زمونږ لپاره د نړۍ تر ټولو مهمه پلازمینه وه. ما دا څو ځلې ویلي دي. مونږ کابل د ځان لپاره تر ټولو مهمې پلازمینې جوړولو لپاره ډېر زیات محنت کړی و. دې حکومت څه وکړل؟ هغه موقعه یې ضایع کړه چې ولسمشر اشرف غنی د ځان سره راوړی وه. زه فکر کوم د ولسمشر غنی د منتخبېدو سره نوموړي هر هغه څه د ځان سره راوړل چې پاکستان یې غوښتنه کوله خو مونږ دغه موقعه د لاسه ورکړه.
ہندوستان کی چور از اڑاند شوی د آسیا زړه کانفرنس کی ہند افغانستان سره د نور مرستو ژمنه وکړه. هند لاوار د مخ افغانستان کی د ملیونونو ډالرو پروژې پر مخ بی او د نظامی همکارۍ ژمنه هم کړی. بلخوا پر پاکستان تور دی چې افغان طالبانو سره د مرستې په کولو افغانستان کی ترهګرۍ ته لمن وهي. اسلام آباد دا نه منی خو افغانستان کی د هند په اثر رسوخی خفغان خودل دی. افغان پارلمان کې د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړي آرین یون وایي که پاکستان له افغانانو مینه غواړي نو د ترهګرو د ملاتړ په ځای دې د هند په شان د بیا رغونې لپاره مرسته وکړي.
پاکستان همیشه د افغانستان په ارتباط ډېر دوه مخه سیاست درلوده. د افغانستان حکومت کله پاکستان ته نه دی ویلي چې تاسو دغه هیواد سره لږ ارتباطات لرئ یا دغه هیواد سره ډېر ارتباطات لرئ. د دې ښه ارتباطات د ټولو هیوادو سره موږ هیڅکله د دې نه دا غوښتنه نه ده کړې. په دې ارتباط زموږ حکومت او افغانستان
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې پخوانی مشر اعجاز خټک وایي د کابل او اسلام آباد اړیکې ځکه نه سمېږي چې د پاکستان بهرنۍ پالیسي پوز پر مخ وړي او د هغه په خبره د پوز سوچ تر جګړې مخکې نه ځي. اغاز یتوی پاکستان باید د افغان وسلوالو ډلو پر ځای افغان دولت سره اړیکه ولري.
مثلا لالا
پاکستان پر افغانستان تور پور کوي چې پاکستانی طالبان یې له خاورې حمله کوي، خو افغان چارواکي وایي دوی خپل د پاکستان میشته حقانی نتورک او طالبانو د کوټې شورا د ترهګرۍ ښکار دي. دوی په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن او بلوچستان کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل د دلیل په توګه راوړي. هنا ربانی کر مشال ریډیو ته ویل دا ناندری به هله ختمي او سیمه کې امن راشي چې سیمه په اقتصادي همکاري وبدل شي.
د لاس پوسو وسلوالو ډلو وخت ځکه ختم دی چې لګټې نقصان ډیر دی. پاکستان د دې کار نتیجه ولیده، خو اوس زه فکر کوم چې موږ له هغې دور څخه راوتي یو. هر مرسته چې موږ کولی شو باید افغان وروڼو سره یې وکړو. پاکستان باید افغانستان له اوسني حالت څخه ډیر جدي واخلي. افغان حکومت هم باید پر ګاونډي د تورونو پورې کولو پر ځای مسایلو ته منطقي او ستراتیژیک حل راوباسي.
هنا ربانی کر د وزیر اعظم نواز شریف په بهرنۍ پالیسي له دې وجه هم نیوکه وکړي چې تر اوسه د بهرنیو چارو وزیر نه لري. دا غي په خبره دغه تشې پوزي استابلیشمنت ته په بهرنۍ پالیسي کې د ګوتو وهلو موقع په لاس ورکړي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
زموږ غلم مشال رادیو خاوري د افغانستان په سویل ختیځ زون کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د دفتر مسولین وایي چې د تیر کال په پرتله خوست او پکتیا ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 14% زیاتوالی راغلی دی. د بشري حقوقو فعالانو یادې څرګندونې تیر ورځ ناوخته په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په اړه د روان کمپاین یې ناشته کړې دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
دوی یاد څرګندونې د سه شنبې ورځې ناوخته په هغه ناسته کې وکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په هکله د 14 ورځنی کمپاین په درشل کې جوړه شوې وه. د یاد دفتر د ښځو د پراختیا او ملاتړ څانګې مسؤلې زمینه شمس د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل د تاوتریخوالي یاد شوي ارقام یوازې په خوست او پکتیا کې دي، خو دا ډول پیښې په پکتیکا کې هم شته چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې اعداد او ارقام نه دي راغونډ شوي.
د روان کال د پایله تر اوسه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 215 پیښې د ګردیز د بشري حقونو سیمه ییز دفتر سره ثبت شوي دي چې دا د 1409 کال په پرتله 14% ډیروالی ښیي.
د خوست د ښځو چارو رئیسه ملالۍ ولی د ټولنې د مخورو غوښتنه وکړه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ټولنیزو زیانونو په اړه د کلیو او بانډو اوسیدونکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
په خوست ولایت کې د دینی او قومي مشرانو نه زموږ هیله او تقاضا دا ده چې د ښځو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالي په اړه دوی په خپلو کلیو لرو پرتو سیمو ولسوالیو کې د مسجد او منبر له لارې د ښځو د حق او حقوقو د بیانولو په حق کې د اسلام د دین او شریعت له نظره خپل واضح او نصیحت وکړي ترڅو د خشونت او تاوتریخوالي دغه ناوړه او ناسمه پدیده راټیټه شي.
یوی تنی مدنی فعال زینب افغان په خپلو خبرو کې د ټولنې د نارینه قشر څخه وغوښتل چې ښځو ته د تعلیم او کار حق ورکړي او هغوی سره انساني او عاطفي سلوک وکړي.
ښځه هم مور ده، ښځه هم د کور کارونه کوي، هم ماشومان روزي. په هغه کې بیا هم تاسو ورته وایئ چې یا د ډوډۍ سوي ده یا پکې مالګه زیاته ده، نو تاسې نه موږ هیله مند یو. ولې زموږ د تعلیم مخالفت کوئ؟ ولې غواړئ چې موږ په کورونو کې باندې وساتئ؟ ولې غواړئ چې دغه ښځې په دغې مشکلې کې پاتې شي؟ همداسې لکه ولسوالۍ کې داسې خوندې مالی دلې دی چې هغه په دې نه پوهېږي چې زه څه ډول کولی شم چې کلینیک ته لاړه شم. هغه نشي کولی چې د خپل مریضې حال چا ته ووایي.
یاد دې وي د بشري حقونو فعالان ناموسي خطونه د وسلې زهر او زندۍ په واسطه ځانوژنې، وهل، ټکول، ټپي کېدل، کورنۍ تاوتریخوالی، بې سرنوشتي، په جبر نامشروع عمل ته د دوی مجبورول، د کار له حقوقو بې برخې کول، د نفقې له ورکړې انکار، د جبري ودونو له کبله د خپلو کورنیو تېښتې ته مجبورېدل د هغه موارد په توګه یادوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په وروستیو پیښو کې رامنځته شوي دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د کوټې پر لور. په بلوچستان چارواکو ویل دي چې د رضاکارانو د مرستې پرته ټولنه پرمختګ نسي کولای، نو په کار ده چې هر وګړی په رضاکار ډول د ټولنې په پرمختګ کې خپل رول ولوبوي. دا خبرې تېره ورځ په کوټه کې د رضاکارانو د نړیوال ورځې په مناسبت په یو غونډه کې وشوې چې په اړه نور حال د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په ترڅ کې په کوټه کې و دستوره وسوه. په دستوره کې د رضاکارانو په شمول په ګڼ شمېر کې حکومتي چارواکو ګډون درلود. و دستورې د صوبایي وزیر محب الرحمان محمد اسنی، د خزانې صوبایي سکتر اکبر حسین دورانی او د لوبو سکتر اسمت الله کاکړ په ګډون د رضاکارانو مشرانو هم وینا وکړې. وینا کوونکو پر ځوانانو غږ وکړ چې هغه د ټولنې د سیاسي، سماجي او اقتصادي بهتري لپاره خپل کردار ولوبوي. په دې اړه په کوټه کې د آنلاین پنوم د خیر ښېګړې د ادارې مشر ضیا خان و مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
زما په خیال د زموږ د سوسایټي یا د ټولنې د مخ کول د پاره تر ګور د ضروري شی چې دی هغه رضاکار دی. که یو ځای وینه پکاري، وینه ته په بازار کې نسي اخیستی، رضاکار یې ورکوای. که یو ځای درخت لګونګي، په پیسو درخت خو ته لګوای سي، ساتی یې نسي. دارنګه په معاشري کې لکه تعلیم دی، په ډېر زاګو کې ډېر خلک سکولوله نه ځي، نو ډېر خلک رضاکارانه تور باندې پر کور سبق ورته وایي، په ګلۍ کې سبق ورته وایي. یعنی د معاشرے د مخ د دو د پاره رضاکارانه کارونه ډیر ضروری دي. موږ دا ټیم وینور کو خلکو ته درخت لګو، د تعلیم په والا باندې مشکار کو، د مازوران د پاره کار کو، او څه داسې مریضان لکه د کینسر د غو د پاره ډونیشنز کو، او نور غټه خبر ده پر صفایي باندې هر ځوان د په نور کو چې دوی په شکارو کې د خلکو سره مرسته وکړي، په شکارو لګیاسي.
په ټولنه کې کارکونکي میرمن شمایله اسماعیل بیا وایي چې د انسانیت د شوال لپاره کار کول د هر وګړي بنیادی ذمہ داری ده.
والنتیر دغه دي چې هغه خپل اپنی مدد آپ کې تحت کار کوي، اور د معاشره د شوال الله، د انسانیت د شوال الله کار کوي، اور هغه په بدل کې هغه تاسو یو شی نه غواړي سوای دغه یو دوه لفظ اگر ته د محبت خیا پیار غور کوي، ساغه له والنتیرز ل ډیر دي. مش څه خو والنتیر شې ماشالله ډیر دي. دا د چې دا قبایلی سیستم دي، دا دونی زیات نسته چې رنګ شوزو یو کېدنګ چاهیے مقام اور مختچراتک چاهیے هغه ته مسله دا ده شې نه راوزلی شې مش قبایلی سیستم لوجه، لیکن هغه معاشره هغه پوری ترقی نه کوي چې ښځې د باندې نه دي راوتلې. نو زما خپل خوندو سه اور مندو سه ګردو سه دا درخواست دی چې هغه خپل کور لیول سه، دا نه چې د باندې راوځي، لیکن خپل کور لیول سه دوی والنتیر کار سټارټ شروع کړي خپل محلو سه.
و دې غونډې ته دا هم ویل شو چې دا وخت په پاکستان کې شپږ پرته پیسه د آبادی د ځوانانو ده، خو د بده مرغه په دوی کې زیاتره د پریشانی او نا امیدۍ سره مخ دي، چې له امله ډېرې په نشې توکو هم اخته شوي دي، او هر کال د ځان وژنې په پیښو کې زیاتوالی راځي چې لویه برخه د ځوانانو وي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د دې نړۍ د انسانانو په نوم، د دې اربونو ادميانو په نوم، دا یو پیغام دې رسولي غواړم، دا یو आवाज دې خورولي غواړم، دا یو پیغام دې رسولي غواړم، دا یو आवाज دې خورولي غواړم. د دې نړۍ د انسانانو په نوم، د دې اربونو ادميانو په نوم. جمعتونو وائزانو واوری، د مندرونو پندتانو واوری، اد گرجو پسوری ناستو خلقو، د گردوارو مختم راستو خلقو، اد گوتم د اکیدی منن کو، د کارل مارکس د نظریه منن کو، د دی نڑای د انسانانو پنم، د دی اربونو آدمیانو پنم. سائلو دا جنگونا پریدی، دا طرف گنے او نفرتونا پریدی، دسم کی دا کور بدرنگ شلا، تنگ دا ظلم او دا جنگ شلا، راشی دسم کی دا بقا پا خاطر، تیری جارو کی دا رنا پا خاطر، دا دی نڑے دا انسانانو پنم، دا دی اربونو آدمیانو پنم. سجدو باند جنگنا پردی بس کئی دیو بل گریوانو نا پردی ددی دنیا نا بجنت جوڑوئی سے بد منی محبت جوڑوئی زندگی لگا او کارو نا ڈیر دی خوشحالی لگا او غمو نا ڈیر دی ددی نڑے د انسانانو پنو ددی اربنو آدمیانو پنو